امریکا غږ دی وی نننې خبری خبرونه مهم سر ټکی. پاکستان تحریک انصاف ګوند دا وکړی چې اسلام آباد کې د هغوی په مظاهره چانو د امنیتی ځواکونو په ډزو کې په لسګونو بې ګنا وګړي وژل شوي دي او په سلګونو نور ژوبل دي. کورمکی په تازه نښتو کې لس کسان وژل شوي دي، یویش ژوبل دي. په نښتو کې د تازه وژنو سره د تیرو شپږو ورځو راهیسې په کورمکی د وژل شوو کسانو شمیره 99 تنو ته رسیدلې ده. د خیبر پښتونخوا د بنو په جانی خیلو کې قبایلي مشران وایي په سیمه کې د نامنۍ او وسلوالو او امنیتي ځواکونو تر نښتو وروسته د خلکو د ځورونې ضد جرګه دوام لري. د اسرائیل او لبنان د وسلوالې ډلې حزب الله ترمنځ د شروع یا چهارشنبې په ورځ جنگ بندۍ پیل شوې ده. د دواړو خواوو ترمنځ د نهې یا سې شنبې په ورځ د جنگ بندۍ تړون شوی و. خپرونې تفصیل لیدو لپاره راسره مل اوسئ. د ډیوی خبری خپرونې ګرانو لیدونکو ستړي مشي زستاسو قربانه منزه شهید تاسو ته هرکلی وایم. نن د چهارشنبې یا شروع ورځ د نومبر د میاشتې 28 نیټه ده. کال د 2023 او دا مهال وخت شوی دی په افغانستان کې د ماخوستن 9:30 په پښتونخوا کې 10 او دلته په واشنگټن ډي سي کې د ورځې 12 بجې دي. په دې خپرونې کې د سیمې او نړۍ حال مو تاسو لپاره راغونډ کړي. هیله لرو د خپرونې تر پایه راسره مل پاتې شي. یو تازه حال هم د کورمې څخه لرو چې د لسو ورځو لپاره د اوربند اعلان شوی دی چې وروسته به په خبرونه کې ساسره ژوندۍ حال د سیمې څخه شریکو. خو لومړی زو د پاکستان تحریک انصاف ګوند ولوري ته شری چې دا وکړی دا د اسلام آباد کې د هغوی په مظاهره چانو د امنیتی ځواکونو په ډزو کې لسګونه بې ګناه وګړي وژل شوي دي او په سلګونو نور ژوبل دي. خو تازه حال څه دی د اسلام آباد څخه دغه ټول تفصیل تاسو ته ارشد حسین چې په تیرې خبرونې کې د کوربه وخت او شاه سره شریک کړی دی په دغه پروګرام کې تاسو سره واری بیا شریک وو.
څنګه چې تاسو ته پته راو زمونږ اوریدونکو ته هم کتونکو ته هم پته ده چې په 23 نومبر چې د پاکستان تحریک انصاف کوم احتجاج یا احتجاجي لاریون شروع شو نو هغه 13 د نهه پښپه باندې په اسلام آباد ډی چوک کې د پولیس سره د خډب او د کریک ډاون وروستو چې دینو هغه سرته ورسېده. د هغه وروستو چې کله نن مونږ ډی چوک ته او د اسلام آباد د لارو کوسو جاج واغستو نو په ډی چوک کې هم حالات معمول تر راغلي وو. بس هم د پارلیمان مخه ته چې کمتون کې لاري دی الته کنټینرې پرته وي او د اسلام آباد په ډیرو لارو چې دینو اغلته نه کنټینرې لري کړی شوی وي د ټریفیک معمول الختر روانو راغلي دي او ورسره چې کوم د سورزو حاصل په اسلام آباد کې د انټرنیټ د ترل کې دوه مسله وا نو هغه هم تر ډیره حد پورې انټرنیټ بحال شوی دي او چې کوم سکولونه د تیرو سلو ورځو راځي ترل شو په اسلام آباد او پنده کې نو د تنظیم پامل شي چې دا سکولونه به سبا یعنی د زیارت پر ورځ پرانستل شي. په اسلام آباد کې چې کله موږ نن ډی چوک ته لاړلو نو که څه هم پرون 13 شپه په ډی چوک کې د احتجاجیانو او د پولیسو ترمنځ چې ډېر ډېر سخت مخته شوې ده هغه ډېر پیښ شوې وي او دا سیمه کې دل چې په دغه احتجاج کې چې کله احتجاجیان احتجاج ختم شو د پاکستان تحریک انصاف په لویان یا احتجاجیان تلل نو هغه یو شمیر وزیدلی لارې موټرې گاډي هم پرې خودلو پچمن کلا اسلام آباد ډی چوک تنن ورلو نو هغه د انتظامی لخوا سحر وختي د صفای عملیات پیل کړی شو او هغه ټول چې کما وزیدلی گاډي یا نور سامانونه هغه لري کړی شو او موږ فقط په ډی چوک یو موټر سایکل ولید چې هغه وزیدلی پروت وو ولاړو او دا غینه علاوه من نور داسې سونه لیدل په اسلام آباد کې اوس داسې ښکاری چې ژوند معمول تر راغلی دی.
ارشد حسین صاحب یو شمیر حکومتي چارواکو د غلطه د احتجاجونو وروسته خبری کانفرنسونه کړی دي مطبوعاتو سره خبري اترې کړي کده غي تفصیل راکړي.
جی بالکل نن څنګه چې تاسو ته پته راځي د پاکستان چې کوم د اطلاعاتو مرکزی وزیر دی محسن نقوی نو هغه په اسلام آباد کې نن غرمه لګ مخ کې هغه د مطبوعاتو سره خبري کړې دي او هغه دا ویلي دي چې هغه بلکې دا داوه کړې ده چې دا احتجاج چې دی نو دی کې چې دی نو دی خونړی تر بڑا پلکړی وا که هم پی ټی آی دا داوا کوله چې دا پرمن احتجاج دی خو هغه پرمن پاتې نشو او هغه دا ویلی چې دا احتجاج کې غیر ملکیان هم راغلی وو یعنی دا غا اشاره به افغان وګړو ته وا چې هغه پکې ځنې نیول شوی هم دی هغه دا ویلی دی چې د پاکستان تحریک انصاف دا داوی هم رد کړی دی چې غنی پرون د پولیس سره دا خوډه په پیخه کې د پولیسو لخوا په احتجاجانو چې دینو دزې شوې دي په هغه کې په سلګونو او احتجاج کوونکي وجل شوې دي هغه دا داوی هم د پاکستان تحریک انصاف رد کړل او ویل په داوی سره کرش مې رہی دا سې څوک د وجل شو کسانو نمونه یا په کومو هسپتالونو کې نو مونږ ته دی وایي مونږ به سبا په دې خپل باندې های کورټ ته هم یو رپورټ جوړ او بیا د دې تر څنګ کې نو د اسلام کم د پولیسو مشر دی او ډیپټی کمشنر دی نو هغه د وزیر داخله د خبری غونډې نه وروسته هغه هم یو خبری کانفرنس کړی دی هغه په دې احتجاج کې چې دی نو د دې تفصیل ورکړي چې په دغه احتجاج کې تقریبا د سلورنی نه نیم سو نه زیات احتجاج کوونکي نیول شوې دي هغه چې کوم تفصیل ورکړي نو هغه وی چې په دغه احتجاج کې د پرون راهسي یعنی د درې ورځې احتجاج چې نو په دې کې چې نو تقریبا د څلورو 500 سیوا افغان وګړي هم نیول شوې دي هغه دا ویلي چې په دې احتجاج کې د احتجاجیانو لخوا چې کوم د هډپ کې شوې دي یا مختی شوې دي په اړه کې وسو غاډي چې دینو مونږ نیولې دي یو کم سلويخ وصلی نیولې چې په اړه کې کلاشن پوپی تمانچی او نور ټوپک شامل دي او دغه شانتي اغي دا ویلي دي چې را په احتجاج کې د اسلام آباد پولیس تقریبا پوهچا 500 اهلکاران هم جوړول شوی دي او اغي دا اغي ور سره هم لکه د وزیر داخله دا داور تکرار کړی دا چې په احتجاج کې چې د افغان وګړي شریکو دا غي سره وسلې وي او هغه وسلې کارولې د ځنې ځنې پکې نیول شوی هم دي او هغه وی چې په دې ورځ دوه کې ومنګ د دوی شناخت ظاهر کړو
د پاکستان تحریک انصاف ګوند لخوا د اسلام آباد په ډی چوک د احتجاجي مظاهرې د ختمېدو وروسته په سرخار اسلام آباد کې ژوند معمول ته راغلی دی راځي چې په ژوندۍ بڼه چې زموږ خبريال ارشد حسین د هغې ځای نه تاسو ته دغه تفصیل راغونډ کړي په ګټه سره وګورو
دا واغزه په ډی چوک اسلام آباد کې ولاړم دلته پرون چې دینو را پاکستان تحریک انصاف د پزرګونو پلویان راغون شو مظاهره احتجاج کو او په کامیابی سره ډی چوک تر رسیدلی وو خو د هغوی خلاف 13 پای او لوی سکیورټی کریک ډاون شو چې په هغه کې هغوی دې ځنه په کامیابی سره لری کړی شو او دا سي اطلاعات دي چې د وزیر اعلی د خیبر پختونخوا په مشرۍ کې او د بشرا بیبي په مشرۍ کې چې کوم مظاهره وا په کامیابی سره خورا کړی شو دغه خلک چې کوم د مظاهره مشرانو نو هغه په خیبر پختونخوا ته رسیدلی دي دا احتجاج د پاکستان تحریک انصاف ګوند د بانی عمران خان د آزادولو لپاره خو هغه په دې کې ناکام مشول او اوس په ورچ کوم اطلاعات راغلي د متضاد اطلاعاتي د خوګو خلکو د جوبل خلکو او د مړو د پاکستان د اسلام آباد کې دوه لوی هسپتالونه دي پیمز او پولی کلینیک نو د هغې نظرای او ډاکټران وایي چې دلته نه حملي راوړل شوی دي او چې نامعلوم کسان دي دغه شانتي د 500 سیوا جوبل کسانو مروړي شوې دي چې د پولیس او د رینجر اهلکار او مظاهره چان هم پکې شامل دي دا مظاهره چې دینو دیتا یوازې د خیبر پختونخوا نه زرګونو پښویره کې خلک راغلي اوس مونږه خبرې کوو چې را دا مظاهره کامیاب او ناکام و مونږ سره وتلې خبريال هارون رشید خان ولال د غسر یو دوه خبرې کوو پختو ته چې څنګه صورتحال دي
ګوره ک دې حد پورې وګوره نو چې کوم هغه اهداف هغه خو ترلاسه نشو هغه غوښتل چې د فروری انتخابات د کالدم قرار ټاکلی شي او بیا دوباره انتخابات دی وشي او چې کوم د دوی خلک گرفتار دي هغه آزاد شي نو یو قسمه مطالبه هم منظور نشوه نو کاغه اهداف او حساب سره ګوره نو ناکامه وا دا کوشش او دوی لا دا دوی فائنل کالم یو نوم ورکړیو چې دا حتمی زمونږه غدا کوشش ده نو دا غې د وجه مغه زما په خیال پری میچورلی دوی ورک ولې دا پهلا ځل نه دی چې دوی اسلام آباد ترالل دوه درې ځله مخکې راغلي دي خلک ورسره زخمیان شوي هم دي ټپل هم دي خپل خرچم لګی نو هغه کې لکه کمټمنټ کم شوی نو دین اپس اوس بیا هغه په کم مغه باندې هغه سن نریټیو جوړی س هغه بیانیا جوړی چې بیا خپل ورکر متحرک کی هغه بلګ ورته اوس ماته ګران اخکاری
ارون سیب زما بل پختنه دا د چیر منګه دا پر لپسې د دې بدرې احتجاجونو شوډی چوک تم رو رسیدل اسلام آباد تم په کامیابی سره رالل خو من ګورو چې پدې کې د نور صوبو په نسبت د خیبر پختونخوا خلک ډیر راغلل او د نور صوبو خلک اول رالل
ګوره یو خو حکومت طرف نه چې کله نه انتخابات شوی دی هغه نه پس یو کریک ډاون په پی ٹی آئی 9 نه هم مئی چې کم تاریخ واقعات شوی هغه نه پس یو کنسیسټنٹ کریک ڈاؤن روان دی اغوی خبرو ته نه پریخودل کیږي اغوی پریس کانفرنس نشي کوله اغوی لیډران چې دی اغوی روپو شدی نو هغه کې هغه موبلایزیشن د پاره خدا ډیر ضروری شیزونه دی خو پنجاب کې اغوی نشي کوله سندھ کې نشو کوله نو صوبه خیبر پختونخوا کې خپل حکومت او بیا چې کم طور حکومت په دوی لګای چې دوی سرکاري وسایل صوبایي وسایل هم استعمال کړی دي نو هغه هم پکې یو لوب یو رول به لوبولي
ډیر مننه هارون رشید صاحب سره دا خبره کول څنګه چې کتون کو تاسو ووري د هارون رشید صاحب خبره وکړه ډیر خلې خبره وکړه اوس دا وخت مونږ غینو په ډیچوک کې ولاړ یو دلته چې دینو د ډیچوک کې چې کوم رکاوټونه دی هغه لري کړی ویل کیږي دلته چې دینو انټرنیټ چې دی تقریبا د سار د سره بحال شوی دی سکولونه هم ویل کیږي چې دا به سبا نه پرانستل شي لارې هم رو پرانستل کیږي او ورسره مونږ غینو چې په ډیچوک کې د میډیا هم یو ډیر لوی غټ تعداد موجود دی دلته پولیس هم ولاړ دي او مونږ دې نه مخکې لیدل چې را دلته سار چې کوم هغه د مظاهره په وخت باندې کوم ګاډیز وزیدلی و کوم ټول پول شي او هغه سهار وختي چې د حکومت د سیډي د ملازمینو لخوا صفاکړي شوی دی او اوس چې دینو په ډیچوک کې چې دینو د میډیا هم یو غټ شمیر ولاړ د سکیورټي فورسز هم یو غټ شمیر ولاړ دا خو مونږ دا وینو چې پارلیمنت ته چې کومل راځي تاسو یې کتې شي زما کیمرامن به خو چې ډیچوک اخوا د پارلیمنت ته صدر هاوس ته نو هغه ته لارې مکمل بندي دي کنټینر تړلې دي او اخوا هم نور لارې بندي لري مخامخ چي دي نو کمزې کې چې مظاهره شي او هغه لارې هم بندي دي نو چې نور سونه اطلاعات راځي نور سو اپډیټ راځي نو مونږ به تاسو خبرو د وایس اف امریکا د دې سکرین نه ارشد حسین تاسو نه اجازه غواړي د الله په امان
تاسو د دې چوک د احتجاجي مظاهرو د ختمې وروسته د اسلام آباد حال واورید او هم غواړو چې په دې سلاو د یو ریپورت ولوري تلاشو چې آیا د پاکستان تحریک انصاف د پلویانو له خندونو پرته اسلام آباد ته رسیدل او بیا په دې چوک مظاهره کول د یاد ګوند لپاره ګټوري وي او کنه د چیرونکو نظر تاسو لپاره د اسلام آباد څخه د ریوي خبريال وقار احمد راخسته دي تاسو په دې ریپورت کې وړاندې
کوم دا د اسلام آباد ڈی چوک دی چې پریډ زون کې راځي دلتا 13 ورځ د پاکستان تحریک انصاف په زرګونو پلویانو احتجاج کړي او هیله سرګندوله چې حکومت با دا غي وختنه ومني او پخوانی وزیر اعظم عمران خان با بندي خانه نه خوشی کړي خدا سے اونشول او د امنیتی ځواکونو د اپریشن په نتیجه کې یاد مظاهری چاند د اسلام آباد څخه وشړل شول
پاکستان تحریک انصاف نے کیا پایا
پاکستان تحریک انصاف لا دے احتجاج څخه ستل لا سکرل دا په نظر ناراضی او په دې لحاظ ورته او کتل شي نو هغه احتجاج ډی چوک ته رسیدو ختم شو خو لا خیر ورسته هغه هیڅ تلا سره نکړې شو په دغه تناظر کې چې ورته ګورو نو هیڅ بریا یې لاس ته راوناړه
د تحریک انصاف یو مرکزی مشر شهباز گل په ایکس رسنۍ خپل یو ټویټ کې داوا کړی چې په اسلام آباد کې د امنیتی ځواکونو په ډزو تر سلو نه زیات کسان وژل شوی خو هغه د خپل دې داوې هیڅ ثبوت مخه تا نه دی راوړی خو امنیتی سرچینو د تحریک انصاف داوا دروغ بللې او وایي د وژنو په خبرونو کې حقیقت نشتا په اسلام آباد د پیمز او پولی کلینیک هسپتالونو چارواکو ډیوته ویلي دغه دوانو هسپتالونو ته نه کسانو مړی او شپږ نوي زخمیان راوړل شوی چې پکې سلور سلويخ د پولیسو او رینجرز اسکر او 50 مظاهرین شامل دي پی ٹی آئی په دې احتجاج کې د خپل بانی مشر عمران خان په شمول د دغه ګوند تر ټولو بندي مشرانو د خوشی کولو د شپږویشتم آئینی بدلون د ختمولو او په انتخاباتو کې د شو درغلو د پلټنو لپاره د خپلواک کمیشن جوړولو غوښتنه کوله
سب سے بڑا مسئلہ یہ
ده تحریک انصاف ګون تر ټولو لوی استونز زده چې د هغه زیاته توجه یو کستا مرتکز ده په جیلونو کې نواز شریف آصف علی زرداری او نور ډیر لیډران بندي پاتې شوی دي خو هغه چر هم لارې داسې نوې بند کړي او نه هغه چرته د ملک د بندولو خبره کړي ده او تر سوچې د ټول ملک د بندولو خبره ده نو دا د هیواد سره دښمنی ده
سیډون کې وای پداسه حال کې چې د تحریک انصاف ګوند د واک لاندې خیبر پښتونخوا صوبه کې امنیتی صورتحال خراب ده او د ترهګرو د لوري هر ورځ حملو کې امنیتی ځواکونه او عام اولس په نخ کېږي نو باید چې واکمن تحریک انصاف ګوند هغه ته پاملرنه وکړي
حکومت ته د وفاق دی او که د خیبر پښتونخوا د غوي ترجیحات نه ورته او تر سو د امن او امان خبره ده نو که هغه په ټول ملک کې د او که په خصوصي توګه خیبر پښتونخوا کې ده دوه حکومتونه د هغې په سمولو کې ناکام دي
د اسلام آباد پولیس وایي چې په پلازمینه کې د درې ورځو احتجاجونو په مهال 950 کسان نیولې دي چې پکې غیر ملکیان هم شامل دي وقار احمد وایس اف امریکا ډیوا اسلام آباد
ری ویګران ولیدوم خو اوریدوم کو د ملتیامو مننه کو چر سره په پروګرام کې تر داده مالیاس نور مهمه ریپورتونه به هم لرو د سیمې څخه خودم حل غواړو چې د امریکای په سیاست باندې هم لګوندې تفصیل سره شریک کو د امریکای نوې منتخب شوې صدر ډونلډ ترامپ خپل د انتظامی چارواکي هم ټاکی او خپل نوې پالیسیانه هم اعلانوي او پرې بحثونه را واندی ډونلډ ترامپ په جنوري کې څوګند یا لوړه کوي نو زموږ سره د مهال د کانګرس د ودانۍ لمخې ملګری شوې د زموږ همکار نصر الله خان هغه ترکلې وایي ستړي مشه په خیر راغلی نصر الله خان ډونلډ ترامپ د خپل انتظامی لپاره خپل تازه چارواکي ګماري او د دې ترڅنګ د هغوی نمونه اعلانوي نو کله غونډه تاسو د نوو ګمارونو په اړه لیدونکو خبر کړي
نو څنګه چې تاسو ویل په خپل صدر ډونلډ ترامپ منتخب صدر د هغې نوې ګمارنې چې کوم دینو هغه د صحت نک پهلو کو د صحت ادارې نه نو په هغه کې د دوی ډاکټر جے بټاچاریا هغه ګمارلې دی او دا به د ډاکټر رابرټ اف کینیډي سرکار کوي د دې دوه متکو کتل شي نو ډاکټر بټاچاریا چې کوم دینو هغه هم د ویکسینو او د کووډ په وخت کې چې کوم د لاکډاونو نو د هغه خوخونو په اړه باندې تنقید کوي دا بیا کومه راشو د اکونومیک یا د اقتصاد په اړه باندې چې کومه ګمارنې کړې دي نو پاره کې جیمیسن گرینر دی او پاره گریر د مخ کې هم پاتې شوې ده د امریکای په خوانه صدر چکل پاتې شو په کم دور کې دا غي سره هم وخت تیر کړی دی او هغه وی چې د په دې حالاتو کې د امریکای په خپل یو خپل کردار ادا کی په هغه وخت کې هم په چاینا باندې یا د چاینا چې کوم سامان راتل پاره باندې ټریف د کینیډا او د مکسیکو سره چکم تجارتی معاہدہ او پاکی او کردار ادا کړو کداغي نه بیرستا کیون هسټ دی نو ټرمپ د وایټ هاوس د اقتصادي کونسل مشر ټاکل دی او دوی دا وایي چې په داخلك چکم زپل شوې دي د ګرانی د وجنه نو پدی د بعد ټیکس کې یا په دې ګرانی نه د یو ریلیف ورکی او سانتیا بوله ورکی د دینه د ګمارنې شوې دي خو په دې اړه باندې د ټرمپ چکم نورې ګمارنې کړې دي نو هغه مخکې هم شری کړی دي او په دې کې یو مهم ګمارنه چې کوم دنو هغه د نوی او مشر لګولې د جان فلن نوم دی دا وسنې ګمارنه دي نو کبیا نور سره تلنو هغه به تاسو سره شریکو
بالکل نصر الله خان مننه او د امریکای منتخب صدر ډونلډ ترامپ ځینی اقتصادي تګلارو باندې هم وخت په وغږیږي او د خپل ولس سره د خپل تګلارو ځینی جزئیات شریکي چې هغه څه پلان لري خپل د راتلونکو څلور کلنې صدارتي مودی د پاره نو د سکم تازه څه مخترع غلی دي په زنګړی ډول اقتصادي برخه کې
او د امریکا ک دوه پولیسو وکټل شین یو خو د امریکا امریکا سره کینیډا لګیدل د بلخوا ور سره مکسیکو دوانه ور سره ډیر لوی پولی لري. مخکې هم یو تجارتی معاهده شو د صدر ترامپ په وخت کې، اوس ډانلډ ترامپ هم د خبره کړی دا چې 25% په دوانو ملکونو چې کم سامان خستل کی په دې باندې به ټریف زیاتوي. نو د کینیډا چې ورته کم خبرګون راغله د هغه و چې د امریکا سره زموږ تعلق مخکې نه هم خدای او زموږه دوانو ګټه چې کمی دي نو هغه شریکی دی. او بیا دا چې جاپان، برتانیا، فرانس او چین دومره سامان د امریکا نه اخلي نو څومره زیات دی بیا کینیډا هم اخلي. بیا دغه شان ته مکسیکو هم باندې په پخوانی دور کې هم چکلو نو پاغي باندې هم همر کړو چې دوی دی د بهر نه کوم خلک راځي غیر قانون دغه مخنیوي دی کی دغه تل د پولي د دیوال د لګولو عمل هم کړو چې یو دیوار د جوړ شي. یا دغه دیوال جوړېدو پاړه باندې خو بیا د چین پاړه باندې هم دا ویلي دي چې 10% بعد د ټریپ چې کوم دی نو هغه زیاتوي ځکه چې فنتنایل دا چې کوم هغه دوايي دی چې پاغي باندې خلک عادت کیږي او امریکا کې ډېر زیات مرګونه هم شوې دي و چې دا چین ډېر زیات روانه د تر سو پورې چین په دې باندې کارني کړي نو موږ به دغه ټریپ به وی یاده به وی. خو د دې سره چې کوم پوهان دی یا په دې اړه باندې نظر ساتي نو هغه وي دې سره به چې کوم آزاد تجارت ته په هغه باندې به یو قدغن ولګیا تجارتي یو جنگ ورته په نظر ورته ګوري. او بل دا چې کوم ټریپ ورکوي یا کوم پیسې ورکوي نو هغه به خامخه د بار نه چې څوک سامان راغواړي نو هغه به اکپنی ورکوي بیا به دغه قیمت په لاندې چې خرڅوي نو دا به اخستون کو باندې دغه بوج راځي. نو دوی دغه طرف ته اشاره کوي خو چین دا وایي چې د ټریپس لګول یا د ټیکسونو زیاتول دا نه د امریکا په ګټه دی او نه د چین په ګټه باندې دی.
ډیر زیات مننه نصر الله خان چې تفصیل مو دلیدونکو سره شریک کړو. تاسو ته ښه شی وغوړو.
مننه.
صدر جو بایدن د سه شنبه په ورځ د اسرایل او د ایران ملاتړ لرونکي حزب الله ډلې ترمنځ د اوربند یا دزبندۍ تړون هرکلی وکړ خو داسې نخې نشته چې د جنگوندۍ دا تړون با په غزه کې د جګړې د بندیدو او د یرغمل شویو کسانو د خوشی کولو تړون ته لار هواره کړي. چیری چې اسرائیل د فلسطینی وسلواله ډلې حماس سره جګړه کوي. د سپینې ماڼۍ خبريالې پاتسي ریپورت تاسو ته زموږ همکار بهشت تلاش وړاندې کوي.
د اسرائیلی بریتون وروسته چې په پلازمینه بیروت او د لبنان په نورو ښارونو کې ترسره سول د ایران ملاتړ لرونکي وسلواله ډلې حزب الله لخوا د اسرائیل ته د توغندیو د زوروسته د جګړې دواړو خواوې د اوربند موافقې ته ورسېدې چې د امریکا د رئیس جمهور یا هم صدر جو بایدن لخوا د سې شنبه په ورځ وستایل سول.
د ځای وخت د سهار سلور بجې به جګړه د لبناني اسرائیلي پولي په اوږدو کې پای ته ورسیږي. دا د جګړې د دایمي بندیدو لپاره جوړه شوې طریقه ده.
صدر بایدن د اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د وینا وروسته خبري وکړه. د اسرائیل وزیر اعظم د یو کال څخه زیات وخت لپاره د حزب الله لخوا د غزې جګړې په اړه فلسفي سرحدي نشته وروسته د اوربند سره موافقه وکړه چیرې چې اسرائیل د حماس په وړاندې جګړه کوي چې دا یو بل د ایران ملاتړ لرونکي ډله ده.
د امریکا د مکمل تفاهم سره موږ د پوځي عملیاتو بشپړه ازادي ساتو. که حزب الله تړون مات کړي او هڅه وکړي چې ځان ته وسلې برابر کړي موږ به برید وکړو. که دوی د پولیس سره نږدې ترهګریزي جوړښتونه بیا جوړ کړي موږ به بیا هم برید وکړو.
نتنیاهو ویل چې اسرائیل ته ارتیا ده چې خپل پاملرنه د غزې عملیاتو ته واړوي. روس له هغه چې حماس د ایران ملاتړ لري د تیر کال د اکتوبر میاشت په اسرائیل باندې خونړی برید وکړ. خدا سينه نشته چې د لبنان اور بند په غزه کې اور بند تلاره هواره کړي او د حماس لخوا د يرغمل سوي اسرائیل خوشی کول به تضمین کړي.
په راتلونکو ورځو کې امریکا به د ترکیه، مصر، قطر، اسرائیل او نورو سره هڅه وکړي چې په غزه کې اور بند ترلاسه کړي.
د سیشن به هم نه په ورځ د ملګرو ملتونو یو غونډه ته خپل وینا کې ایران د اسرائیل په حکومت د جنگي جرمونو او نسل وژنې تورونه ولګول او د نړیوال جنایي محکمې لخوا د غزې جګړې په اړه د اسرائیل د مشر د ورستې نیولو امر یې وستایل.
موږ ټول د نړیوالو قوانینو لمخه اړیو چې د فلسطین ولس د قانوني او مشروع مبارزه سره مرسته وکړو ترڅو غزه د اشغال او اپارټایډ په وړاندې د ځان خوندي ساتلو حق ترلاسه کړي.
د اوربند یا هم د ځبندۍ لمخه د اسرائیل ځواکونه به د لبنان او اسرائیل د پلی جنوبي خواته شاته ګوکړي. په داسې حال کې چې حزب الله به د لیتانی سند شمال ته ولاړ سي، د دې پلان لمخه به لبناني پوځ چې د اسرائیل او حزب الله جګړې کې ښکیل نه دي په دواړو خواو کې ګزمه کوي، او د اوربند د سرغړونې د څارنې لپاره به امریکا او فرانسا په ګډه مرسته وکړي. د پټسي وڅواره لپاره بهشت تلاش، وی او ای ټیوا، واشنگتن ډی سي.
بیا هم د ملتیامو مننه کوو. زو بیرته د سیمې ولوري ته د کورم څخه تازه حال لرو چې غواړو زموږ خبريال او همکار فریش شنواری څخه واخلو او تاسو سره شریک کړو. فریش شنواری، سب سړي مشه په خیر راغلی پروګرام ته. شنواری سب په خیر راغلی، مننه ژوندې اوسې. شنواری سب څه تازه حال لرو د کورم څخه؟ خو الته خو د تیرې یوې اونۍ راهسې نښتې دي او مرګ ژوبله هم زیاته شوې ده.
بالکل، لکه څنګه چې تاسو وې کورمه ضلع کې تیر وو ورځونه التن خطر روان دي، او نخطو په نتیجه کې تر اوسه پورې یو سل پنځیش کسان مړ شو دي او یو سل اتیاو پورې ژوبل شو دي. دا خطې یا په دې کې شدت پسته هغه زیات شو کله چې د نومبر په 20مه په کورمه پوزا کورمه کې په مندوري او اوچت سیمه کې په مسافر وړونکو گاډو قافله باندې برید شو، او هغه برید په نتیجه کې 15 کسان مړه او 16 نه زیات ژوبل شوي وو. یو ورځ پس د نومبر په 20مه علیزیو خلکو یا شیګانو په سنی خلکو باندې چې په بګن او په نورو سیمو کې میشتو په هغه یرغلو کو، او په 2.5 زیات په بګن بازار کې دوکانونه وسوځول شو، او داسې 500 زیات پورونه وسوځول وشول، او په دې پیښه کې هم 50 زیات کسان مړه شوي وو او داسې 100 زیات ژوبل شوي وو. نو لږه شېبه وړاندې د کورمې ضلع مرستیال کمیشنر جاوید الله مسید سره مونږ خبرې وشوې. هغه دا وویل چې کوم ورځې اوربند چې اعلان شوی وو د نومبر پر 14مه، چې کوم د خیبر پختونخوا حکومت یو پلاوی دوره کړی و د کورمې اول ته جرګه کړی و، هغه وغځول شو او نور لس ورځې اوربند اعلان کړی شو. دا اوربند شیا او سونیانو ترمنځ چې کومې جرګې وشوې په دې دوه ورځو کې، هغه نه پس دغه اوربند اعلان شو. او دې سره سره جاوید الله مسید دا هم وویل چې په دې څلور 15 ورځو کې چې کوم دین وړاندې اوربند اعلان شوی و ورځې، نو دلته خلاف ورزي روانه وه او دزې روانه وې، خطر روانه وه. سبا لس بجو نه به پنج شنبه په ورځ د نومبر په 18مه لس بجې به په کورمه کې چې څومره هم مقامی ځایي خلکو پوستینې ولی دي، هغوی سره وسله ده او یو بل په ضد یې کاری، نو هغه خلک به هغه مورچو نه راکوزول کیږي، او پولیس او امنیتی ځواک سرتیری و دغه مورچې سنبالي.
شنواری صاحب، خپل د سیمې حال څنګه دی او ژوند آیا بیرته معمول ته راغلی دی او کنه دی راغلی؟ آیا بازارونه خلاص دي کنه دي؟ ماشومان مکتبونو ته ځي یا سکولونو ته ځي کنه ځي؟ کله غونډه د سیمې حال تاسو د لیدونکو سره شریک کړئ.
مونږه کومه وګورو، تیرو دریو سالورو میاشتو نه الته امنیت وځه خراب شوې ده، الته د خلکو ژوند جواک تر ډیر حد پورې اغیز من شوې ده. خو بیا په 12 اکتوبر باندې چې کومه پیښه وشوه، او په مسافرو په گاډو باندې چې کوم بریدو شو، پاغه کې ولس کسان مړ شوي وو، داسې لسونه زیات ژوبل شوي وو. پس هغه نه الته چې کوم د خلکو ژوند جواک ته روزګار دی بازارونه دی په ټل پړه چینار چې کومه یو لوی لاره ده هغه باندې تک را تک د نشت برابر شو چې کوم په افغانستان سره په خرلاچی پوله باندې تجارت دوارخیزه تجارت او ترانزټ تجارت روانو هغه په ټاپه باندې اوریدل خو بیا په دې رستیو کې چې په 21 نومبر کوم بریدو شو د مسافرو گاډو په گاډو باندې هغه نه پس په مکمل توګه ژوند هلته ودرېدل دی هلته بازارونه بند دي هلته واړه واړه مارکیټونه بند دي هلته زده کړو مرکزونه بند دي ماشومان مکتبونو ته نه ځي د سره سره افغانستان سره په خلاچی پوله باندې تجارت بند دی او په پړچینار کې نږدې 15 لک پورې خلک اوسي او پړچینار خلک په تل چې کومه تل پړچینار لوی لاره ده په هغه باندې تک را تک نشي کولای هغه په خپل ځای کې بند پاتې شوې دي ځینې چې کومې سونیانو سیمې دي هغه هم په خپل سیمو کې بند پاتې شوې دي خوراکي ټوک یو ډېر مشکل ورته پېښ شوی دی د داروګانو یو مشکل را پېښ شوی دی چې کوم ژوبل شوی تنان دي په روغتونونو کې نو د مرستيال کمشنر جاوید الله مسجد ما سره دا خبر او هغه ماته دا ویل چې الته داخل شوی چې کوم ناروغان دي هغه هم مشکل سره مخ دي چې کوم داروګان او کوم هغه دا د دویان حاجت دی نو دا 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 باید چې زر تر زر هغه د لپاره پوره کړی شي نو مشکل شته په هر ډول خلکو ته مشکل شته او کتون کو ته صدا هم ویل غواړم چې په بګن باندې د نومبر په 28 کوم يرغل شوی په بازار باندې او بیا په شاو په کورونو باندې نو هغه نه تر زرو پورې کورنۍ او کړه کړي دا هغه تل ته تړي دي کلی دي هغه هنګو ته تړي دي او په لکه شمیر کې په خورته هم را کړه شوې دي
سمه ده ډیره زیاته مننه شنواری سیب تاسو ښه شی به غوړو
مننه هر کله
د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کندی وای چې د صوبې د امنیت حال سمولو لپاره بل څوک نشی راتلای او وای د صوبې سیاسي قیادت به رامخته کیدل وي گورنر د امنیت او روان سیاسي تاوتریخوالي په حق له د دیو خبريال عثمان خان سره خبري کړي راځي چې په ګډه سره وګورو
دا وایس اپ امریکا دیوالی دونکو او ریدونکو دا وخت زه گورنر هاوس کې موجود یم په کورم کې مونږ ګورو چې 1300 نه د امنیت حالات ډیر زیات خراب دي خو په صوبه کې کم چارواکي چې دغه په اسلام آباد کې په احتجاج کې وختو دا وخت زموږ سره د خیبر پختونخوا گورنر موجود دی دا غي نه بد سیمې د امنیت په اړه باندې پوښتنه کوي گورنر صاحب دا راته وایي چې دا وخت د کورم څه صورتحال دی څومره خلک به کور شوي دي صوبایي حکومت څه کوي دا ویپاک په ذمہ باندې سړي او تاسو کردار ادا کوي
وګور ډېر افسوس خبره چې د کورمه چې کوم اکتوبر نه واخلو اوسه پورې تقریبا یو نیم سل کسان شهیدان شوی دي 200 نه زیات زخمیان دي اسوبې حکومت دې باندې اوسه پورې بالکل سنجیدی اختیار نه کړي روزانه وزیر اعظم په اسلام آباد باندې چړې کې خپل صوبې کې مور لګیدل دي اخته یو رسم ټایم نشته چې غلاړ شي الته جرګو کې دوړه شیعه سنی چې دا کینې دې حلوا سي ما خپل پروګرام چې زو رواني ما کورمته یا کوارټه پولیټیکل پارټي کسان هم ځان سره بونځوما ورسره آل پارټیز کانفرنس هم کولای غو دی دسمبر 1 ویک کې چې د صبح مسائل چې دا په صبح امن اومان په هغه ماده مونږ سوچ کو سیاسي پارټیان هم ذمہ داری جوړيږي گورنر هم ذمہ داری جوړيږي مونږ سره شه په د صبح حکومت باندې سپرې خو دلې زه سی ایم تم دعوت ورکوم چې آل پارټیز کانفرنس کې څنګه دوه مونږ ته دعوت راکړو او مونږ ورغړیو آل پارټیز کانفرنس کې پکا چې سی ایم مراشي صوبے امن و امان مندی خبر ہوشی صوبے وسائل مندی خبر ہوشی دے صوبے تب چرتا بار نہ چوکس نہ رضی چوک مسیح بنا رضی جموں تو مسئلے کی دب ممکن اخبل مسائل بالکو وہ صوبے تم پکا دا حکومت تھا کہ اخبل صوبے اور دیول مڑ کی بے رضی اسلام آباد کے دے اور بلئی ابل شاید کہ دو دا خیالی کا ڈی چوک ماندے پر جلسے جلوسوں ماندے دو بانی چیئرمین چاہے بارہ ہوتا سی دو بالکل پورا شل کا ردا کارو کی دن سی ہوتا ہے بانی چیئرمین کے وزی اب عدالتوں والا وجہ وزی کا عدالتوں نہ تدا شکارشی جگہ بے گناہ دے زمانت بے اوشی کا عدالتوں نہ تدا شکار دے جگہ گناہ گار دے خپل کرتو تو سزا ور تہ ملاوے گی پدے مانے سے ملا دے کہ دو خدا ویلے چمنگ ڈی چوک نہ نزو آخری چدا وینے کترے پور بوری چور پورے مغ پل بانی چیئرمین آزاد نکو به تختدلو کې کومنتوم نه ولګیدل
سماله په کورم کې داسې ګنګوسی دي چې ګنیل ته کې سکیورټي اپریشن کیږي ستاسو څومره معلومات دی او دا بر کم سکیل ملټری اپریشن وي
وګوره دا معلومات خو لا پورې ماده نشته چې موږ بریفینګ واخلو غوښته موږ صوبې کې د کورم کې امن پکار ده پر صورت باندې کاري کې زه غلطه مګ ته غلطه کې بغل د موږ ته معلومات پکار ده موږ ته ډایلاګس کول پکار دي امن عمان کې پکول پکار ده امن عمان پر چې کا اپریشن کې ده کوشش کې ده موږ د خلکو امن پکار دلته چلته من راشي
تاسو د یوال پارټیز کانفرنس کول اعلان کړی دی دغه با کله کیږي ورته به سم موضوع وي غټه
دسمبر اولفته کې به صوبې امن عمان باندې به صوبې وسایل باندې به دا خپل غي دا دو پوینټ ایجنډا به موږ
تاسو سمینه دا اوس چې کوم د ملک سیاسي کوم حالات روان دي اسلام آباد کې سوشل صوبایي حکومت چې کوم کردار ادا کی ادیب حل سره وزي
دی شل نشته وګوره لاړ ډی چوک باندې درنا ورکړه احتجاج وکړو چش وکړو هغه بعد واپس نه رااله هر څه پهونو ختم نشو غریبان خلک پرې خود خپل او تختدل همیشه دا کار کوي اسلام آباد ورسیږي او تختی خپل ورکران پرې دي ما دوه شه پنجاب نه سمره جلوس راغلو سند نه کم راغلو بلوچستان نه کم جلوس راغلو همیشه د مونږ صوبې وسایل مونږ صوبې پیسې دای خرچيږي لګیا دي مشينري استعمالېږي لګیا ده د دغه د جلوسو جلسې لپاره د سر خو چې ما تو شو چې کله په دغه شانو باندې چوک آزاد شوه دي کله شوه دي ایسته شم دي شوی
ډونر سبا خیرای پښتنه وکوم تاسو د انټرنیشنل ډونرز نه د کورمی د خلکو لپاره د مرستو غوښتنه وکړه زمونږ د ان ډی ایم ای یا د صوبایي حکومت سره دومره فاندز یا وسایل نشته دي چې د غلګ شمیره کې کم خلک راوته دي هغه تمرسته وره
وګوره ما چې کم ریټ ریسنت چې کم گورنر انډری هغه باندې چې کم مو سره وسایل دي هغه باندې مو کار کوو یو لسو تقریبا فیملیز دي هغه ته مو خوراک ورکول لګیو او خپل ټینټس مو لګړې پرووایډ کړې دي دا ویګانې هغه خو یخ موسم دی کمبل هم پکارې دي ګرمې کپڑے هم پکار دي شان هم پکار دي وسایل ریټیشن ډېر کم دي صوبای حکومت دلته اکټیو نه دي پی ڈی ایم اے خو بالکل جواب راکړه چې یار تاسو لار شي سزان تم راړي ما تم راړي هغه بالکل فارغ دي این ڈی ایم اے سره زو رابطہ کوم لګې ما وفاق سره مې رابطہ کوم لګې ما چې موږ تاسو شیان ملو شي ادروایز صوبای هلته هیڅ هغه سره وګورو تاسو صوبای حکومت پکاره چې بریفینګ درکې خو ما صوبای حکومت نه کړې چې کوم ریټ کې سنټر ته موجود ده چې هغه مرګ د سیکول د کاغه سټډلې ری ولدلته لګیا دي خپل لګ دې چې کوم کار کو شو کولې
نه وی وی پاکي کابینه غونډه کیږي او پی ٹی آی باندې د پابندې خبرې کیږي نو سیاسي ورکر په افغانستان سره اېدا
فیصلو سی احمد بریسو شي جماعت نه ښکاری کی سیاسي پارټیاں نه پاکستان کې پابندي چورو پارټیاں باندې پابندي لګیدل سمر کار کې لګیا دي کوم چرته پارټي یې غشوې دي مختلف نام باندې راشي پارٹی پابندی چې دا د مسلې حل نه ده
د پاکستان پاوز د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان کې د درې مشکوک وسلوالو د وژلو ادعا کړې ده د پاوز د عامه اړیکو ادارې ISPR رسنیو ته په استولي بیان کې دا وکړې ده چې هغه وسلوالو د نوومبر په 28مه شپې مهال پر ډیورنت کرخه له افغانستان سپیموام ته دا وختو هڅه کوله چې امنیتی سرتیرو وشتل راځي چې دغه تفصیل د عدنان بیټنی څخه واورو چې په تیرې خبرونې کې مو ستاسو لپاره راخسته
دغه اتیجی پر لاس ورسته له هغه پیل شوې دي کله چې لاس ورځ وړاندې په 19 نومبر په جنیخیل په ملیخیل سیمه کې د پاکستان د پوز په یو مرکز زمرګه بریښ شو او د پاکستان پوز په دغه امریت کې بیا د لاس عسکرو ورنه تایید کړی ده او دا هم ویل چې په جوابي کاروای کې شپږ وسلوال وژل دي تر هغه وروسته بیا ځای خلک وایي چې دوی تلاره بند کړل شوې دي دلته عملیات کیږي عملیاتو پر مهال عام خلک زور ول کیږي او دی وایي چې د پر مهال د زنه عام خلکو گرفتاری هم شوې دي او دغه اتیجه پر لکه د هغوی خوشی کېدو غوښتنه هم کوي تر دې چې صورتحال وروسته اوس په علاقې کې 13-15 ورځې راځي په جنیخیل سیمه کې د جنیخیل کام اتیجه پر لکه دوام لري او د حکومت تدری غوښتنه وړاندې کړې دي چې په هغه کې تر ټولو لومړی غوښتنه دغه علاقې امن او امان چې دی برقرار ساتل یا ټینګ ساتل شامل دي هم بل غوښتنه دی ورسره کوي چې په دغه علاقې کې د پسې کمیلارې بند کړل شوې دي او یو چې کم کسان نیول شوې دي بې ګناه دي هغه خوشل کړل شي او دریم غوښتنه دا کوي چې دلته کم عملیات چې دغه علاقې له ورده مدیر سره د امنیت کار ده او بیا دلته چې عملیات کیږي او کو وسلوال کم ردونه کوي هغه کې هم عام خلک ځپل کیږي نو دغه عملیاتو پر مهال د عام خلکو زورول چي دي هغه او درول شي دوی وایي که غوښتنې نه منل کېږي نو دغه احتجاج چې به نوره پراختیا کوي او دوی بی پلان هم تیار کړی دی. خو تر اوسه پورې دوی د بی پلان په اړه بنی سردي ویلي چې آیا هغه به په څه ډول بندي. او بیا په دې اړه موږ په بنو ضلع کې حکومتي چارواکو په ځانګړي ډول انتظامیه سره رابطې هڅه وکړه، خو انتظامیه جواب دا و چې دغه د سکیورټي سره اړه لري او سکیورټي چارواکي باید په دې باندې جواب ووایي. او په علاقه کښې بیا یوه اعلی امنیتي چارواکي سینې غوښتل خپل نوم څرګند کړي او هغه وویل چې په جنیخیل ضلع چې له اوږدې مودې راسې ناامنۍ ښکار ده او دلته د هغې په دلته د وسلوالو پر ضد بې توپیره عملیات دوام لري او چې کوم کسان نیول شوي په هغې کې اتو پورې کسان خوشې شوي دي او نور کسان چې کوم نیول شوي هغونه پلټنې روانې دي. که هغې ګناهګار وو نو هغې ته به سزاګانې ورکړي او که بې ګناه وه هغه به هم خوشې کړي. خو زیاته کړه چې کله د علاقې حالات برابر شي او دلته امن امان برقرار چې دی هغه ټینګ کړل شي تر هغه وروسته به د علاقې هر قسمه لارې چې دی هغه هم بېرته پرانستل شي. خو تر اوسه پر دغه احتیاجي پرلت چې دی دغه په علاقه کښې لا هغسې دوامدار روان دی.
عدنان بیټنی صاحب، که دا ووایي د پاکستان فوج دا وکړې ده چې په دغه سیمه کې په وروستي عملیاتو کې درې ترهګر وجلی دي، څه تفصیلات لرئ؟
دغه د پاکستان فوج لخوا بیګا د شپې مطبوعاتو ته جاري کړي په یو بیان کې ویل شوي او دا له جانیخیل سره په پوله جنګ ځپلې یا ناکراره چې کومه قبایلي ضلعه ده په شمالي وزیرستان کې دی وایي چې عملیات کړي دي او په دې کې درې وسلوال چې د پاکستان فوج یې خوارج په نوم یادوي دای وژلي دي. بیا د پاکستان پوځ دغه دعوه کړې ده چې دا د افغانستان له لورې د سپینوام تحصیل حسن خیل سیمې ته دننه کېدل چې د پاکستاني ځواکونو هغې پر ضد کاروایي کړې او هغې په نتیجه کې دا درې واړه کسان وژل شوي دي. د پوځ په بیان کې بیا د افغانستان چې کوم موقتي حکومت دی یا په زوره چې کوم د وسلوالو لخوا نیول شوی واکمني ده له دغو وسلوالو طالبانو څخه غوښتنه کړې ده چې دی په افغانستان کې داسې قسمه ترهګرو پر ضد کاروایي وکړي او دا د پاکستان خلاف په ښکاره مداخلت دی. تر اوسه پورې خو افغان طالبانو دغه غوښتنې ته لا څه جواب نه دی کړی خو په دې وروستیو کښې دی په دوامداره توګه دغه قسمه دورنه رد کړي دي او پاکستان ته وایي چې دا د دې د کورنۍ چارو مسله ده او پاکستان دننه د دې علت چې دی دغه ولټوي. خو زه به تاسو دا ووایم چې شمالي وزیرستان هغه سیمه ده چې په دې وروستیو کښې د ناامنۍ زیاتې پېښې چټک شوې چې نه یوازې په امنیتي عسکرو باندې بریدونه ترسره کېږي ورسره د عامو خلکو هدفي وژنې هم روانې دي او دلته د پاکستان پوځ عملیات هم کړي دي او عملیات وروسته دغه علاقې پاکې ګرځول شوې. خو د علاقې خلک وایي چې اوس هم په علاقه کښې چې کوم امنیتي صورتحال دی هغه د تسلۍ وړ نه دی.
ډېره مننه عدنان بیټنی صاحب تاسو.
تاسو د ډیوی ټولې خبرونې د ډیوی په یوټیوب چینل باندې او همداراز په ویب پاڼې باندې هم کتلی شئ. د ملتیا مو مننه کوو چې راسره مالیه. زو د بلوچستان ولورې ته پاکستان کې د ایران سفیر وایي چې دوی به د پاکستان سره خپل کلنیز تجارت لس ارب ډالرو ته رسوي. خو څېړونکي وایي چې دواړو هیوادونو ترمنځ ترهګري یو لوی چیلنج دی. راځئ چې تفصیل یې د حمید سمسور څخه واورو.
د کوټي د سوداګریو او د صنایعو د سازمان د غړو سره د لیدلو پر مهال د ایران کونسل جنرال حسن درویش ویند وویل چې د دواړو ګاونډۍ هیوادو د تجارت خنډ به له منځه وړي او کلنیز تجارت د لس ارب ډالرو هدف به ترلاسه کوي. دوی وویل چې و تجارت ته د ودې د ورکولو لپاره ضروري ده چې دواړه هیوادونه په ګډه باندې کار وکړي. خو تاجرانو بیا وویل چې د دواړو ګاونډۍ هیوادو ترمنځ تجارتي خنډونه سته چې د تجارت توازن یې خراب کړی دی او سیاسي کشالي له تجارتي چارو څخه جلا کړل سي. د دوی په خبره هر وخت د سیاسي اړیکو له خرابېدو څخه تجارت وتړل سي چې کاروباري خلک له مالي زیان سره مخامخ کوي.
د پاکستان د ایران د حکومت سم دا توقع لرو باید دا چې بارډر بند نه شي او بارډر باندې خپل قانوني تجارت ایلی. هغه د دواړو ملکونو ضرورت دی، د دواړو ملکونو ته عوام پیدا ده او دواړو ملکونو ته خپل ټیکسونه جمع کیږي. زموږ د پاکستان څخه صرف دوه ایټم ایکسپورټ کیږي ایران له ځي، لکه څنګه چې وریجې دي او کنجد دي، او د دې مقابله کې د ایران څخه یو نیم سل ایټم را روان دي چې باید دا چې زموږ د دې تجارت د برابرۍ پر بنیاد دي.
څېړونکي وایي چې د پاکستان او د ایران ترمنځ د تجارت او په اړیکو کې تر ټولو لوی زیان ترهګرۍ رسولی دی چې د دواړو هیوادو په منځ کې یې بې باوري راپیدا کړې ده.
ډېره غټه مسله ده، لکه نن سبا چې ډېر زیات بیس کې دواړو ملکونو دخوا هغې اټیک په پاکستان کې وکړو، پاکستان بیا هلته اټیک وکړو، دا دهشتګردي دواړو دخوا ډېره غټه خطره ده. او نن دا چې کوم میټینګ د دې غوښ وس په هغه کې ډیر زیات توجه دې ته ورکړې و چې میټینګ چې مطلب دا ټیریزم او ایکستریمیزم په مرسته کاونټر کو ایران سره تعلقات بهتر سي او موږ سی پیک چې کوم چاینا پاکستان اکنامیک کوریډور دی هغه ایران پورې تلای سي او بیا به ترکی پورې تلای سي.
د پاکستان پنځه ضلع چاغی واشق پنجګور کیچ او ګوادر له ایران سره جوخت پر سرحدي پوله باندې پرتې دي. د دې سیمو د خلکو زیات شمیر خوراکي مواد او روزګار د ایران سره تړلی دی. د سرحدي سیمو خلک مني چې د ایران سره د کاچاګ لګاري د تیلو کاروبار تر سره کوي. د دوی په خبره چې حکومت دوی ته بل متبادل روزګار نه دی ورکړی چې زیات شمیر خلک ایرانی تیل په کاچاګ باندې راوړي. او پاکستان حکومت بیا په دې با پټه خوله دی. ایران پر پاکستان باندې تور لګوي چې مذهبي تندرو ډلې جیش العدل د ایران په سیستان بلوچستان کې تراګری کوي او دغه ډول پاکستانی چارواکي بیا وی چې ځینی بلوچ وسلوالي ډلې په ایران کې پناه اخلي او بیا دلته بریدونه کوي. تاجران وی چې د نړیوال بندیزونو له سبب زخه هم د پاکستان او د ایران ترمنځ تجارت یو اشاریه شپږ ارب ډالر دی. د دوی په خبره د تیر 2000 درويستم کال په پرتله باندې سش کال جنوري زخه بیا د اپریل تر میاشتې پورې 13% اضافه ریکارډ شوې ده. حمید سمسور وی او ای ډی وا کوټا.
د پیښور پوهنتون د گرین یا زرغون کیمپس د پروژې لاندې د کلایمیټ گورننس اند جرنالیزم یا د موسمی حکومتداری او خبریالۍ فیلوشپ پیل کړی دی چې مقصد یې د موسمی بدلون په اړه وضع کړل شوو قوانینو او تګلارو په هکله د زده کوونکو ترڅنګ خبریالانو او د ژوند نورو برخو سره تړاو لرونکو خلکو ته معلومات ورکول دي چې په دې توګه د ماحول په خوندیتوب کې د کردار لوبولو جوګشي. تفصیل یې سده راځي چې د عبدالرزاق په ریپورت کې وګورو.
پیخور پوهنتون کې د گرین کیمپس پروژې د چارواکو وینا و چې د کلایمیټ گورننس اینڈ جرنالیزم یا د موسم حکومتداري او خبريالي توپ فیلوشپ شروع کولو مقصد په دې لړکی هاغو ګډونوالو ته تربيت ورکول دي چې د چاپیریال د خکولو لپاره په خپل برخو کې مثبت بدلون راوستلو کې مرسته کولې شي.
چې کوم قانون د کلایمیټ حواله سره جوړ شوی دی داغه قانون سانا حدا پورې چکم دینو اغا امپلیمنٹ شوی دی یا پاغه باندې سانا عمل درآمد شوی دی چکم طالب علمان دی یا چکم اغا خلک چکم په دې فیلډ کې دی چکم قانون سره دی وکیلان دی اغه د دې اگاهی ورکول دی او چکم د جرنالیزم حواله سره دی اغا هم ادا سي دی چې را په کلایمیټ د موسمیاتی تبدیلو چکم رپورټینګ یا چکم صحافتي ذمہواریانی دي زمونږه په هغه باندې پورا ماډیولز دي پای باندې چکم دنو دغه طریقه کار څنګه دی پای کې بخل کا کار څنګه کوي دا ټول هر څه چکم دنو په دې ماډیولز کې انکلود دي.
د چارواکو تر مخه په دې فیلوشپ کې د هیواد بیلابیلو برخو نه منتخب شوی سلطنان هر اونۍ په فزیکی توګه او انلاین باندې تربيت اخلي. دی وای د فیلوشپ سلور برخی دی چې پکې د گورننس یا حکومتداري د موسمی بدلون په اړه تحقیقاتي رپورټینګ کول او ډیجیټل کیسې ویل شامل دي. د فیلوشپ د ګډونوالو وینا و چې د سره نه یوازې دوی په خپل د موسمی بدلون په اړه زده کړې کولې شي بلکې په دې حق له خلکو ته د پوهې ورکول به هم جوګه شي.
زه خپل مطلب ټیچر ایم نو زما خدا زیات حق جوړیږي چې زه ماتم پتو لګی چې د دې د کم کازز دی کم وجنه کیږي او موږ دې لپاره څه کولای شو. نو آینده زه هم خپل چې سټوډنټس دې باندې اویر کولای شو. نو ما زه کده دې لپاره دې کې پارټیسیپیشن کړی دی چې زه مخ کې دا اویرنس وکم چې زموږ دا انوایرمنٹ چې دې زموږ دا ماحول دې دا په کم وجوهات باندې لګیا دی اوس چې دې کنه خرابتیا تر لګیا دی روان دی.
په دې فیلوشپ کې برخه اغستون کې وای پاکستان کې د موضوع ته زیاته توجه نه ورکول کیږي. دی وای داسې ډول پروګرامونه د زده کړو ترڅنګ د لپاره د معاش ګټلو ذریعہ هم جوړېدل شي.
دا ډیر ضروری زموږ د مستقبل لپاره. دا غیر ریزن دا چې
کم انٹرنیشنل ڈونرز زمگن سبا گرو زمگر پی این ڈی ڈپارٹمنٹ سر نور کم سے دا کلائمیٹ یا دا فورسٹری ڈپارٹمنٹ سر مختلف ڈونر کمپنیز را روان دی اوی ٹیکنیکل اسسٹنس پرووائڈ کی او اگر ٹیکنیکل اسسٹنس دا پارا اوی لوکل ہائرنگ کی او جکل لوکل ہائرنگ تم لونی سی نو بیا غ فورن ٹیکنیکل ایکسپرٹس را وڈیو پدی مانے کار کی نو دا جو مستقبل سے دا ریڈ ہزات روشن دی پدی مانے ڈیفرنٹ اپورچونیٹیز ملاوی کی دا چینج راوستو سر سر یو جاب اپورچونیٹیز ہم دا پرووائڈ کی
د گرین کیمپس پروژه د پیخور پوهنتون چاپیریال د الودګینه خوندی کول د پاره شروع کړی شوی چې د چارواکو تر مخه دا پروژه به نورو تعلیمی ادارو ته هم غزول شي. د ماحولیات ماهرین وای پاکستان په نړیواله تودوخه کې د 1% نه هم کم کردار لوبي. خود نړی د هاغو لسو هیوادونو څخه یو دی چې د موسمی بدلون د خرابو اثراتونه زیات اغیزمن کیږي. عبدالرزاق وایس اپ امریکا ډیوا پیخور.
پیښور کې آنلاین یا د انټرنیټ د لارې کیدونکو کاروبارونو باندې د انټرنیټ په ورو کېدو او په سزاینو کې د دې وخت په بندولو بد اغیزې غورځول شوې دي. په پیښور کې داسې کاروبار کوونکو وی او ای ډی سره خبرې کړې دي او خپل ستونزې او مشکلات یې ورسره شریک کړي. راځئ چې د سادیا قاسم شاه په دغه ریپورت کې تفصیل واورو.
احسان الله د موبایلز او د ویب اپلیکیشنز آنلاین کاروبار کوي او د کار په سلسله کې د بهر هوادونو کې خلکو سره رابطي ضرورت ورته پریوزي. خو د انټرنیټ روکېدلو سره د هغه کار باندې هم بد اثر پریوتلی. چې انټرنیټ روشي یا بند شي نو دی وايي کاروبار ټپ ودرېږي.
ہاں جی منگا تو یہ ایشو راضی دا انٹرنیٹ حوالے سرا کل سے منگا تھا مسلم دل تو پولیٹیکل ایشوز یا ایونٹ کی لگا داغے دا وجنا یا مختلف ذہنوں کے سر سے ایونٹس دا وجنا کل انٹرنیٹ کمزور ایشی نہ داغے وجنا زمنگا کار چلے گا ٹپ شی لیکن زمنگا عمومی طور پر منگا چلے کلائنٹ سر انٹریکشن کو میٹنگس کو اسٹینڈ اپس کو لگا ڈیلی بیسس بانے یو ایس اے وغیرہ کے نہ ہوئی تو منگا دا خبر نہ شکول چیئر دل تک خدا ایشو روانہ دا کرنٹلی دا نو ذکر چھ داغے سر یا خو زمنگا کار بانے اثر پروزی زمنگا ملک بانے اثر پروزی.
د انټرنیټ او د ټکنالوژي ماهران او سیاسي فعالان د انټرنیټ روکولو ذمہوار حکومت ګرځوي چې دا د سیاسي احتجاج کوونکو چپ کولو یو طریقه ده. خو حکومت دغه تور نه رد کړي او وخت په وخت د مختلف ټکنیکی وجوهات او نقصونو د وجه ملک کې د انټرنیټ سهولت ورکولو کې مشکلات وجه ګرځولي چې په کې ورچوال پرایویټ نتورکس یا وی پی این ډېر زیات استعمال هم یو وجه ښودلی شوی. په داسې مهال کې چې یو ځل بیا ملک کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند له طرفه احتجاجي روان دي، د انټرنیټ رفتار یا سپیډ دومره ورو شوی دی چې آډیو او ویډیو پیغام او تصویر لیږل او ډاونلوډ کول هم موبایل ډیټا باندې ګران شوی دی. کریم الله چې موبایل اپلیکیشنز جوړوي، کله چې انټرنیټ روشي یا بند شي نو کار هم وځندل شي. هغه غوښتنه کوي حکومت ځوان کاروباریان له که ښه انټرنیټ سهولت ورنه کړلو نو دا به د ملک یو غټ نقصان وي.
تاسو انده سره ګورم چې دا بالکل اخیری لیول دی. اخیری لیول ځکه چې یو طرف ته نه ځوان خپه کیږي ځکه تاغه ته خپل ملازمت نشي ورکولی، بل طرف ته که هغه آنلاین ځان لسته په لیګل طریقه باندې ځان لپاره بهر نه څه انکم راوړي څه پاکټ منی ځان ته جنریټ کوي هغه ته انټرنیټ بند دی، هغه نه ته شته چې کوم انکم ذریعه ده ته بوځي.
دغه آنلاین کاروبار کوونکی وای په کار د حکومت د انټرنیټ سهولت کې بهتري راولي ځکه چې د ډیرو ځوانانو روزګار دې سره تړلې دي.
لکه پاکستان کې ډیر شه ځوانان هغه په آنلاین باندې بزنس کوي لکه نو کلم چې د سې ایشو راشي نو داغه د وجه نه چې د کروڑونو روپۍ نقصان کېږي لکه موږ به وای چې لکه پاکستانو کې چې د هر یو کس مختلف رینج دی خو لکه ادارې چې کم ځوانان یا کوئی چې دغه زړه مات شي چې لکه دلته دغه سې ایکو سیستم نشته لري نو پاکستان او بهر لاړ شو لکه گینډر ټیلنټډ خلک شته دلته او ټیلنټډ کار کوي لکه
دا ځوان کاروباریان وای په خبر کې دا محل د 50 نه تر شپېتو پوری سافټ ویئرز هاوسز دي چې دا آنلاین کاروبار نه کوي او هر کمپنۍ کې شلو پوری کارکونکي دي. ورسره ورسره په خبر کې د زر نه سیوا ځوانان دي چې کمپنو نه علاوه بل خپل هنر سره آنلاین کاروبار نه کوي او یو د انټرنیټ بندش یا روکېدل د دوی ټولو پر روزګار نیخ په نیغه بد اثر غورځوي. کیمرمن هاشم علي سره سعدیه قاسم شاه وی او ای ډیوا پېښور.
بیا هم د ملتیامو مننه کو په پښتونخوا صوبه کې د زراعت یو زدکون کې د خپل زدکړو د پوره کولو وروسته د کاروبار په توګه د خریړو کارونده پیل کړي ده چې نه یوازې خریړي د سبزی په توګه پیدا کوي بلکې د هغې نه اچار او بسکټ هم جوړوي. په دې اړه یو ورکشاپ هم را جوړ شوی چې په خصوصي توګه د خریړو د کاروندي او خصمانی پاړه پوهاوی ورکوي. ملک وقاص د پیښور د زرعی پوهنتون کې د خریړو د پیداوار په حق له یو ریپورت جوړ کړی. راځي چې په ګډه سره وګورو.
د کارپوهانو د وینا تر مخه خریړی د پروتینو یا د غوښې د ضرورتونو پوره کولو هغه صحتمنده غذا ده کوم چې د بیلابیل کیمیایي موادونو نه پاک وي. د خریړو د پیداوار زیاتولو لپاره د پیښور په زرعی پوهنتون کې زده کوونکو ته یو تربیتی ورکشاپ ورکړی شوی چې زده کوونکو په مصنوعي توګه خریړی پیدا کړي او دا کاروبار شکل یې ورکړی.
زیاتره زموږ دا ایډیا چې بارانو شو او خریړی راوختل او شکل سیزن کې څنګه لکه زموږ د فتنو هغه مایند سیټ جوړ دی نو هغه چې موږ رالو دلته نو موږ ته فتو لګیږي چې نه صرف یو نیچرل طریقه ما نه بلکې ته یو آرټیفیشل طریقہ مانی د دې پروډکشن کولای شي او دا مارکیټ ته لګل شي.
د سیړونکو وینا دا چې په نړۍ کې د خریړو شپږ زرونه زیات قسمه پیدا کیږي چې د خوراک پکې یوازې 1500 قسمه دي او د پیښور پوهنتون بټر مشروم یعنی هغه خریړي چې په سر یې ټوپی وي او وېستر مشروم چې صدف نما باندې سیړنه کړی دا چې د ناروغو نپاک او پیداوار یې زیات وي. خو د کارپوهانو وینا ده چې ځینې وخت په تیلو کې کرلې شوې خریړو باندې فنګس لګي چې علاج یې آسان دی.
په دې کې یو داسې بیماری ده چې کم فنګس سره یا د فنجای چې وته موږ وایو دای سره کیږي او یک یو خاص قسم فنجای چې د ټرایکوډرما فنګس وایو یا مولډ وته وایو په پوندی وته وایو هغه دا بیماری دې کې ډېره کام انده او دای علاج هم آسان دی. سدونه ګران دی که تاسو وګورئ چې کم خریړي بیمار رد یو خو کوشش کوي اغه بیگز اغه کراپ چې دی اغه بیل کوي چې دا پہلا ونشته بیماری
د خریډي جون ډیر کم وی او زر خرابيږي. او کارپوهانز د کونکو ته د دې نه د اچار او بسکټو جوړولو طریقې هم ورخای او بیا یې مارکیټ سره پیوست کوي. ډاکټر محمد
او دې ته خایو چې تاسو لکه جابس پسې ګرځي ما خپل بزنس شروع کې خلکو لجاب وکړي دی وطن کې ډیره بیروزګاری ده چې دا ټول ماشومان خپل بزنس سٹارټ کړي او دی خلکو لجابونه ورکړي نو جاب سپوم کریټ شي او پاکستان کې به بزنس هم زیات شي او پاکستان به ترقی وکړي.
په دې تربیتی ورکشاپ کې ځینې داسې تجربه کار زده کوونکي راغلي وو چې خریړي پیدا کوي اچار او بسکټ ترې جوړوي او مارکیټ کې یې خرڅوي.
موږ سره اکثر زیات شي مشروم چې هغه بچی دی موږ هغې سره بیا سکو نو په هغې باندې موږ سره فوډ ساینس موږ سره ملګري دي هغه موږ سره په دې باندې ریسرچ وکړو نو هغې نه موږ دا اچار هم جوړ کړل او ورسره د مشروم چې دا موږ بسکټ چې دی جوړ کړل کوکیز دا پاکستان کې یو یونیک پروډکټ دی. د بل یو کپنی سره هم دغه اچار یا دغه بسکټ او یا د دې پروټین پاوډر چې کم دي موږ د دې نه جوړ کړل او ورسره ورسره درې نور چې دی بای پروډکټ چې کم دي موږ د دې ولا جوړو انشاءالله ان قریب د دې موږ او موږ سره اور موږ ریسرچ کوو په میډیسنل چکم مشروم دی چې هغه د ډیرو د بیماریانو لپاره چې دا کار کوي.
سیړون کې وای د خریړو د پیداوار لپاره مناسب وخت د اکتوبر نه تر اپریل پوري وي او دغه رنگ په پشکال کې هم په مصنوعي توګه پیدا کیدی شي خو باید چې د تودو خوایو درجه دی د شلو نه تر 25 ډیګری سنتي ګریډو پورې او ساتل شي. ملک وقاص وایس اف امریکا ډیوا پیښور.
د لیوی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه هم په څو شیبو کې پای ته رسی. نننې کوم سیمه ایز ریپورتونه او نړیوال ریپورتونه چې راغلي وو هغه مو تاسو شریک کړه. په دې هیله چې د خپلې سیمې د خبرونو څخه با خبره شوي اوسئ او که تاسو غواړئ چې د جی بی نور ریپورتونه وګورئ او همداراز خبرونه وګورئ د جی بی یوټیوب چینل باندې هم شته، د جی بی په فیسبوک باندې هم شته او د جی بی په ویب سایټ باندې هم پراته دي. زه ستاسو قربانه منزه شهید سره د دې خبرونه پروډوسر اماور جلیل ستاسو ناخلو اجازه تاسو په لوی لاس فارو سرلوړ او آباد اوسئ ته الله پمان.
We'll be right back.